په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبري مجلې د سر موضوع باندې بیا هم پر همدې موضوع تمکیږو چې افغانستان حکومت لکه څنګه چې ویلي و چې د نن ورځې په اوږدو کې به د طالب بندیانو د خوشي کېدو او د مرکچي پلاوي د ټاکل کېدو په اړه به وروستۍ پریکړه کوي، خو لا هم تر دې مهاله چې شپږ بجې دي دا فرمان نه دی صدر سوی. د همدې موضوع جزئیات پر واخلو او دا به هم واوري چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک تر اخیستلو غوښتنه کړې. نو راپورونه به هم واوري، خو تر اوسه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بریتانیا سفارت ویلي دغه هیواد کې د دوه موازي ادارو په اعلان اندېښمن شوي. طالبان وایي د حقوق بندیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې دوی نمونه امریکا ته ورکړي. او سربیا د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له هغو هیوادونو سره خپل تګ راتګ بند کړی چې دغه ویروس په کلکه اغیزمن کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بریتانیا سفارت ویلي دغه هیواد کې د دوه موازي ادارو په اعلان اندېښمن شوي او په اړوند خواوې غږ کړی چې سرایاو او اختلافات پای ته ورسوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت په څو ټویټونو کې ویلي چې بریتانیا د محمد اشرف غنی له حکومت سره کار کوي چې افغانستان کې اوږدمهاله جګړه پای ته ورسوي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي اوسنۍ اندېښمنوونکی وضعیت د ده په خبره د امریکا د سپکوونکي او تفارقه اچوونکي سیاست نتیجه ده. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې چې د ده په فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي که امریکا غوښتي وای کولی شوای چې کابل کې د لوړې د دو مراسمو مخنیوی وکړي. په اعلامیه کې ښاغلي کرزي له افغانانو غوښتي چې په هوښیارۍ سره یو شي او د بهرنۍ دسیسې مخه ونیسي. بلورته طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپلو 5000 زندانیانو لیست ورکړی او د دوی په ټکو هیڅوک جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي له زندانه خوشی کېدونکو کسان به هغه مهال ورته د منلو وي چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. ښاغلی شاهین ټینګار کړی خوشی کېدونکو زندانیان باید هغه کسان وي چې دوی امریکا ته نمونه ورکړي. طالبان دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه یو فرمان ورکړي. تر اوسه دغه فرمان جزئیات نشته، خو ښاغلی غنی په دې اړه پرون وویل
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات
سبا به یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. له نیکه مرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې له مخې به یې د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي.
رویټرز آژانس ته سرچینو ویلي ممکن دی اونۍ کې د طالبانو زر سپینګیری بندیان آزاد شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالاته په استفادې خپل جګړهییز فعالیتونه ډېر کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي که د دې اونۍ تر پایه هم داعش له بریدونو لاس وانخلي افغان ځواکونه به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم پخوا افغان حکومت ویلي و چې ځواکونه یې یوازې د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت کې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د عملیاتو له درېدو داعش ته هم د فعالیت زمینه برابره شوې. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. سربیا د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له هغو هیوادونو سره خپل تګ راتګ بند کړی چې دغه ویروس په کلکه اغیزمن کړی دی. د سربیا حکومت نن سه شنبه وویل له ایټالیا، د چین له ځینو ایالتونو، جنوبي کوریا، ایران او سویس سره د لنډ مهال لپاره تګ راتګ بندوي. د سربیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي کورونا ځپلو سیمو ته د روغتیايي کارکوونکو په تګ هم بندیز لګول شوی. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه بندیز د څومره مودې لپاره دی. په سربیا کې د یو چینی تبه په ګډون څلور تنه کورونا نیولي. کورونا ویروس چې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو تر اوسه څه باندې سلو هیوادونو ته لار کړې. یو لک لس زره کسان پرې اخته شوي او څه باندې څلور زره کسان یې مړه کړي دي. په پاکستان کې روغتیاي چارواکو د کورونا د نه نور مثبت پیښو راپور ورکړی دی. د پاکستان د روغتیا یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته یو ټویټ کې وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوې. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. او روسای خبر دا چې د نړۍ په کچه د تیلو د بای کمښت نن د ونډو بازارونو ته سخت زیان ورساوه. سعودي عربستان او روسیې تیره ورځ اعلان وکړ چې د تیلو تولید زیاتوي. دا دواړه هیوادونه د تیلو له لویو تولیدونکو څخه دي. له دې سره د تیلو بای کې 1.5% کموالی راغلی او روسي روبل هم د ډالر په وړاندې ډیر ټیټ شوی. له دې وړاندې سعودي او روسیې له اوپیک سره د شوې هوکړې له مخې د تیلو ورځنی تولید کم کړی و. پرون په نړۍ کې د ونډو په ځینو بازارونو کې د تیلو د تولید زیاتېدو پریکړه د تورې دوشنبې په نوم یاده شوه، ځکه له دې سره د ونډو بازارونو میلیاردونه ډالر زیان ولیده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټې 4، آسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټې 3، آسمان زیزی وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټې 15، آسمان نیمه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټې 4، آسمان زیزی وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټې 11، آسمان زیزی وریځ.
له ناجیه صفایت خمود هوا حالات اوریدل اوس به هم ورسو چې په دې خبرونه کې کم راپورونه لرو. تمد د نن ورځې په ورستیو کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د برخلیک په اړه فرمان صادر کړی او هم بل دی ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرکزی پلاوی ورسته کړی. د خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه په ازادي رادیو ته کړی.
مذاکراتي هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري نن د ورځې په ورستو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
دا به هم وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک در اخیستلو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د روغتیا وزارت مسؤلین د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د دې وزارت ویاند وحید الله مایا:
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي، په هماغه اندازه د افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا زموږ متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
ایتالیا د کرونا ویروس له کبله د دې هیواد په شمال کې چین سوی قرنطین ټول هیواد ته غځولی دی. دا نور راپورونه که وخت وو په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه چې مې مخکې وویل، تمه وه چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان ولسمشر د طالبندیانو د برخلیک په اړه یو فرمان صادر کړي او هم به له دې ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرکزی پلاوی ورسته کړي. خو تر اوسه پورې چې زما همکارانو د ولسمشر ماڼۍ سره خبرې کړي دي، دا فرمان تر اوسه لا نه دی صادر شوی او ورته په تمه دي. د دې موضوع جزئیات به زما له همکار امید ظهیر مل څخه واورو چې هم د اوس سره د بل استډیو ته د ټلیفون پر کښه دی. ظهیر مناسب
بلې د ورځې لوګ دور ایسی تر دم غړې پوره د حکومت د واندوانو او همدارول په حکومت کې د نورو سرچینو لژمنو سره سره چې تمه د جمهور رئیس غنی تر ساعتونو د فرمان صادر کړي، تر دم غړې پوره د فرمان نه دی صادر شوی او نه هم د هغه مذاکراتي پلاوی په اړه باندې بحثونه البته ورسته شي، خو هغه بشپړ لیست یا نوملړ هم نه دی خبر شوی چې تمه د طالبانو سره مرکې وکړي. خو لغرمی وړاندې د جمهور رئیس د وایم رسال د واخان نپال ازادي رادیو ته وویل چې د مرکچی پلاوی په اړه بحثونه ورسته شوي دي او هغه فرمان چې د طالب بندیانو زندانیانو ته پکې اشاره شوی، هغه به هم داسې وي چې ټول هغه موضوعات پکې رانغاړل شوي دي چې تمه ده په ورته پکې اشاره وشي او طالب بندیان پکې آزاد شي. د واخان مینه پال ازادي رادیو ته وویل:
مذاکراتي هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
خو ځینې نورو سرچینو بیا د یو شمېر د حکومتي چارواکو له قوله د نوم د خبرېدو په شرط باندې لیکلي دي چې شاید زر تاره طالب بندیان چې عمرونه زیات دي او ساده اسلام نسپینګی دی د حکومت لزندان آزاد شي. خو دې موضوع ته بیا طالبانو خبرګون خودل دی. د په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی چې دوی امریکایي پلاوی ته د 15,000 طالب بندیانو لیست سپارل دی چې هیڅوک پکې جالکاری نشي کولای. دلی کې چې په دغه سپارل شوی لیست او ترخوای د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې یو شرط داده چې دوی ته په یو دخت یا هم په زندانونو کې سپارل کېږي، هغه مهال چې د دوی پلاوی چې د دې موضوع لپاره ټاکل شوی دا تصدیق کی، او بل دا چې په دغه لیست کې باید د دغه لیست له مخې هغه کسان باید خلاص شي چې دوی نوملړ امریکایي پلاوی ته ورکړل. خو د افغانستان حکومت بیا د طالبانو د دې خبرې په اړه باندې رسمن کوم دریځ نه دی ښودلی. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا د طالب زندانیانو رهایی کېدل یو اسره کرښه بللې او ویلې چې په دې اړه باندې مذاکرات په دې اړه باندې بحثونه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل په بهیر کې وشي، او کله چې یوې هوکړې ته سره ورسېدل بیا به طالب زندانیان آزاد شي. مګر جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا پرون چې کله یې لوړه کوله دې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې طالب بندیانو د زندان په اړه باندې به سبا یعنی نن ورځې وښودله یو فرمان صادر کړي، اما شرط به پکې دا وي چې کله طالب زندانیان خوشي کېږي په افغانستان کې به تاوتریخوالی د پام وړ راکم شي، هغه چې خلکو دپاره قابل د حس ووسي او درک کې چې واقعا تاوتریخوالی راکم شوی دی. بله فریبا جان،
ډېره مننه کوم امید ظاهر مال که چیرې بیا هم د ولسمشر دغه فرمان د همدې خبرونې په لړ کې صادر شي نو موږ به بیا هم تاسو ته راسو او جزئیات به درنه واخلو. مننه. دوستانو، نن د مارچ لسمه نېټه وه د طالبانو او امریکا ترمنځ د ترسره سوي تړون له مخې ټاکل سوی وه چې نن بین الافغاني خبرې پیل سي، او له هغې مخکې هم د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو او د افغان حکومت 1,000 تنه بندیان هم د طالبانو لخوا خوشي سي. خو تر اوسه نه دغه شرط پوره سوی او نه هم د بین الافغاني خبرو چې کله او چیرته به پیلېږي سرنوشت معلوم سو. د افغانستان حکومت د طالبانو د زرو بندیانو د خوشی کېدو خبره کوي، خو آیا دا به طالبان چې ټینګار کړی چې 15,000 بندیان باید لمړی خوشی سي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي راضي کړي؟ دا او د سولې د هڅو په اړه ځینې نور پوښتنې. نور یاس نوري د چارو لکتون کې او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځه لا استاد نصر الله ستانکزي سره په مرکه کې تړلې ده. پکې راوي سره وورو.
زه به کوم چې د تړون مختلف برخې د عملي کېدو په حالت کې دي. هغه به د مانند چې تصویر چې له تېرې ورځې نه راپه د خوا د امریکایي قواوو د وتلو لړۍ هم شروع شوې ده. د پسند کله چې افغانستان جمهور رئیس د زرو بندیانو په شاوخواو کې یو فرمان ورکوي د هغوی د خوشي کېدو مسله مطرح کېږي، دا به د مذاکرات د پیل لپاره یو ګام وي. ولې د 15,000 کسانو خوشي کېدل په یو وار او هغه هم د یو ځانګړي میکانیزمونو او قانوني پروسیجرونو له مخې نن څه عملي نه برېښي. زه فکر نه کوم چې د 15,000 بندیانو په ارتباط به افغان حکومت منفي دریځ نیولی، خو په اړوند پړاو کې به دا سلسله
تاسو مرته اشاره وکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی تړون لمخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل شي، او له هغه مخکې هم د طالبانو دغه 15,000 بندیان باید د افغانستان له زندانونو خوشې شوی وي، او په بدل کې هم طالبانو شاوخوا د حکومت زر بندیان خوشې کول. دغه شرط تر اوسه نه ده پوره شوی. د بین الافغاني خبرو سرنوشت چې کله او چیرته به ترسره کیږي هم تر اوسه نه دی معلوم. آیا ستاسو په نظر دغه پروسه به ډیره اوږده نه شي؟
کله د افغان حکومت ارخ مسؤول ده، د مانه چې په دومره ورځو کې د 15,000 بندیانو په ارتباط هم کوم ځیګری ونه شو، او متاسفانه په تر اوسه پورې ما مذاکره کوونکي ډلې لاندې باندې شوی. په هر صورت که هر څومره ځنډ نه کېږي دوه لوی ستونزې به رامنځته کوي. یو ستونزه به دا وي چې د وخت په تېرېدو سره هره ورځ متاسفانه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه لیدلې، افغانان وژل کېږي، او دا به ټول افغانستان ته یو زیانی ولا وکړي، او که هم په څلورو ساعتو کې یا په اونۍ کې وژل شي دا هم یو رنځ ده، یو درد ده. بله ستونزه به دا وي چې هر څومره زمان پکې تېرېږي په مذاکراتو باندې مسله مغلقېږي، نوي سوالونه مطرح کېږي، او ځینې مغرض عناصر چې کېدای شي هم په حکومت کې هم په طالبانو په ډلو کې هم د موږ په ګاونډۍ ولورو نږدې هېوادونو کې شتون ولري، دوی ته فرصت ورکول کېږي چې دا مسله مغلقه کړي.
له حقوقي پلوه که دغه پروسه اوږدېږي، د تړون یو مهم مورد چې همدغه د بندیانو خوشي کېدل دی، آیا نه نقص کېږي؟ او تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت مسؤول دی، اما دغه موافقه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې ده، دوی په منځ کې له حقوقي پلوه دغه مسئله چاته راجع کیږي؟
اساسا دا مسئله د امریکای دولت ته متوجه کیږي. د افغانستان دولت اساسا په دې تړون کې نه ده شریک شوی. څه لویه ستونزه اساسا باید درې لوري په دې کې شامل شي وای: افغان حکومت، طالبان او د بنګلي ټولنې په استازیتوب یا ناټو یا امریکا ستونزه مسئله حل کړي وای. په حقیقت کې په کل لحاظ طالبانو ته مسئول د امریکای دولت ده، که طالبان نقصه یې بیا هم طالبان د امریکای دولت ته مسئول ګڼل کیږي. د دې لپاره د تړون یو اړخ افغان دولت نه ده.
د طالبانو لوري طالبانو چې ویلي د افغانستان له حکومت سره وکې ممکنو خبرو ته حاضریږو، دغه جنجال چې اوس راپورته شوی دی، افغان ولسمشر منتخب ولسمشر لوړه وکړه، عبدالله هم خپله ځان جمهور رئیس اعلان کړ، دا د طالبانو په ګټه ده او که په زیان؟ ځکه طالبان هم غواړي چې د حکومت له یوه مرکچي پلاوي سره کښېني.
زه فکر کوم چې طالبان د افغانانو په عنوان هر څومره چې په کابل کې ستونزې رابرسېره کېږي، طالبان هم پکې بایلوونکي دي، افغان حکومت هم افغان ولس په دې باندې طالبان هم سوله غواړي، افغان حکومت هم غواړي، افغانان تر ټولو عام افغانان عامه ذهنیت سوله غواړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و.
ازادي خبری مجله اوري.
راپورونه وايي واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک تر اخیستو غوښتنه کړې. ګومان کېږي که چیرې ملګرو ملتونو د امریکا او طالبانو ترمنځ ترسره سوی تړون تایید کړي، دا به د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د طالبانو وتل اسانه کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فرانسې خبری اژانس په یو رپورت کې د ډیپلوماټانو په حواله ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د رای ورکولو غوښتنه له هغه سختو خبرو اترو وروسته کیږي چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې. د خبری اژانس د دې سرچینو په حواله وایي چین غوښتنه کړې چې د پریکړه لیک مسوده کې د چې لا دمخه پرې درې ځلې بیا کتنه شوي د سیمه ییزې همکارۍ یادونه وشي. د فرانسې خبری اژانس په وینا د پریکړه لیک هغه مسوده چې دوی لیدلې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون په شمول دي د سولې پروسه مخکې یوسي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په دې مسوده کې له افغان حکومت دا مغوښتل شوي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغان سیاسي او مدني ټولنې د مشرانو او ښځو په شمول د متنوع او ټول ګډون مرکشي پلاوي له لارې ګډون وکړي. ډیپلوماټان وایي د امنیت له شورا د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه چې له طالبانو سره دی د دې هیواد تړون تایید کړي، د یو بهرني هیواد او یوې وسلوالې ډلې ترمنځ د تړون په بڼه یو کمساری حرکت دی. فرانسې خبری اژانس د ډیپلوماټانو له قوله دا هم زیاته کړې چې دوی هغه څه هم حیران کړي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوی تړون دوه پټې زمینی هم لري چې د امنیت شورا غړي باید پرته له دې چې پوه شي څه پکې دي تایید کړي. د رپورت په حواله د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه د روسیې پر دریز هم باور نشي کېدی. مسکو د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې امریکا په سوریه کې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اوربند د تایید په اړه د بیان ورکول رد کړل، داسې ښودلې چې ګوندې روسیه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د تایید په اړه د پریکړه لیک متن مخالفت وکړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 په دې لاسلیک شوي تړون کې امریکا منلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره به کار وکړي، څو د مې د میاشتې تر 9 نیټې د طالبانو غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست وایستل شي. امریکا همدارنګه ژمنه کړې چې د روان کال د اګست میاشتې تر 20 نیټې به پر طالبانو له خپل اړخه لګول شوي بندیزونه هم لرې کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید د طالبانو لپاره څه ارزښت لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې یو تړون په ملګرو ملتونو کې تثبیتېږي هغه په نړیوالو قراردادونو کې راځي او نړیوال تضمین پیدا کوي. د نوموړي په وینا طالبان غواړي په دې توګه دا نړیوال امتیاز او تایید ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه
زه فکر کوم چې هسه چې امریکایان له طالبانو سره تعهد کړی چې دوی به د ملګرو ملتونو د تور لیسته باسي، دا اقدامات به هم صورت ونیسي او نړۍ هم کله چې طالبان د مذاکراتو نړۍ ته د خپل توافق باندې وفاداره پاتې کېږي، اروپایي هیوادونه او نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو دوی دې لیسته وځي.
خو د نصرالله ستانکزی په وینا یوازې په امنیت شورا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید طالبان له تور لیست نشي ایستلی، بلکې د دې لپاره به نورې هڅې او ملاتړ هم په کار وي. او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونو کې د دې چارې لپاره یوه جلا کمیټه ده چې هغه باید له تور لیست څخه د طالبانو د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د د افغانستان د ولسمشر تر پرونی لوړې وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو د دې مراسمو په اړه خبرګونونه ښودلې دي. دغو هیوادونو د افغانستان نوي حکومت ته د مبارکۍ د پیغامونو ترڅنګ د یوه جامع حکومت پر جوړولو او د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو ټینګار کړی دی. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د لوړې د دوو مراسمو له ترسره کېدو وروسته اندېښنې چې نوي حکومت ته د مبارکۍ په پیغامونو کې هم احساسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د سولې د مذاکراتو په تړاو د محمد اشرف غنی او د عبدالله عبدالله د څرګندونو هرکلی کړی، خدای هم ویلي چې امریکا د موازي دولت د جوړولو او په زوره د سیاسي اختلافونو د حل لپاره د هر ډول اقدام مخالفه ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له خولې لیکل شوی دی: موږ د ولسمشر غنی هغه څرګندونې چې د لوړې په مراسمو کې وکړې چې سوله مو په لومړیتوبونو کې ده او د طالب زندانیانو د خوشې کېدو حکم مې صادر کړی هرکلی کوو. موږ د مارچ په نهمه د ډاکټر عبدالله ورته څرګندونې چې د سولې په اړه یې کړي هرکلی کوو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د ټویټ پر پاڼه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوله، یووالی او پخلاینه یوه جدي اړتیا بللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه دفتر یوناما د یو جامع حکومت د جوړولو لپاره د محمد اشرف غنی ژمنې ستایلي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره باید پرته له ځنډه تیاری ونیول شي. د برطانیې سفیر له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې او د کاناډا سفیر د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. په کابل کې د فرانسې سفارت په خپل ټویټر لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده او د سولې او یووالي په برخه کې د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر ولسمشر محمد اشرف غنی ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ لیکلي چې په دې هیواد کې به د سولې او ثبات لپاره له ښاغلي غنی سره له نږدې کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر ټویټ پاڼه همدغې موضوع ته اشاره کړې ده: ما تیره اونۍ ډېرې هڅې وکړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله پر یوه جامع حکومت هوکړه وکړي. زه به خپلو هڅو ته دوام ورکړم. د سیاسي چارو پوه او د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي که څه هم دغه پیغامونه د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو ښکارندوی کوي، خو دواړو لورو ته خبرداری هم دی چې که د سولې خبرې شاته لاړې شي بایلونکي به وي.
دوستانو، د افغانستان د نوي حکومت په اړه مو د هیوادونو غبرګونونه واورېدل، خو هاخوا په خپل افغانان دې ته اندېښمن دي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني تر څنګ د عبدالله عبدالله له لورې چې ځان ولسمشر بولي او تېره ورځې هغه هم د لوړې مراسم د خپل ځان له لورې له اړخه مراسم ترسره کړل، کابل اوسېدونکي اندېښمن دي او دوی وایي چې دغه مسایل د دوی پر ورځني کاروبار منفي تاثیرات لري. په دې اړه گیتی صدیقی نور جزئیات راکوي.
په یو وخت کې د ولسمشرۍ د لوړې دوه مراسم د خلکو په ژوند څه تاثیرات لري؟
زه اوس د کابل ښار د چوک په سیمه کې یم، چېرته چې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه ده. دلته زیات شمېر خلک په خپلو کاروبار بوخت دي، صحیح چې د سړک پر سر پیاز او کچلو پلوري. نورو ملګرو ته خاندي او وایي چې دی ولسمشر دی. زه یې څنګ ته ورځم تر څو خبرې ورته وکړم.
چې مجا وخت کچلو به سره مثال په ازانترین کمی کچلو باشه، سر وخت 120 بود ولی 180 رو پشده، وقتی یک بجار 13 سر پا بود ولی 16 سر شانه می سر پرسیده.
ده کابل خار اوسیدون کی وای در لور دو مراسم و دوی پشوند و کاربار اغیز کرده ده.
لکه سرنګ چې خلک بدل تازادانه راتلل په آزاد خلونو سره، نو دا رقم چې تاسو خپل باندې حالات ګوري چې دلته په رستوران کې اوس هیڅوک نشته دی، خلکو سره یو ترسته یو ویره ده، نشي کولای چې دلته راسي هر څوک په خپلو کورونو کې پراته.
دروانی اونۍ د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، خو عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې یې نه دي منلي هم ځان ولسمشر اعلان کړ او په سپیدار معنی کې د خپلو پلاویانو په یوه غونډه کې لوړه وکړه. گیتی صدیقی، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس د یوې روغتیا موضوع ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو زیاتېدو دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي ټول هغه افغانان چې د کورونا په ویروس اخته دي له ایران څخه ورغلي. د اندېښنې داسې مهال دی چې په افغانستان کې د کورونا ویروس 15 مثبته پیښه نن په سمنګان ولایت کې ثبت شوه. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د هیواد په شمال سمنګان ولایت کې د کورونا وایروس یوې تازه مثبتې پیښې ثبت سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 15 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په سمنګان ولایت کې په کورونا اخته کس یو محصل دی چې اوه ورځې وړاندې له ایران څخه دې ولایت ته راغلی. د دې وزارت وین وحیدالله معیار د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو زیاتېدل دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه دی افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا موږ متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
د ښاغلي معیار په خبره په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس اخته کس د اوس لپاره قرنطین شوی او تر درملنې لاندې دی. نوموړی وایي ټول هغه کسان چې له یاد کس سره په تماس کې وو د هغوی معاینات هم شوي چې پایلې منفي وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره زر طبي بستې لري چې د متحدو عربي امارات لخوا مرسته شوي. هغه وایي مرسته شوي بستې چې هر یوې $1,600 قیمت لري د 500 مشکوکو پیښو د تشخیص توان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د حمل تر درېمې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې ښوونځي رخصت شوي. د دې وزارت وایند نوریه نصحت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولایت نیمروز او فراه
کې بشتر دمرز دی. په نیمروز او فراه ولایتونو کې چې کورونا وایرس کوه ډیر دی او زموږ تعلیمي کال هم هلته روان دی. په دې اساس موږ په دې ولایتونو کې خپل ښوونځي رخصت کړل. ښوونکي هم رخصت شوي. له دې ټولو سربیره مو هدایت ورکړی چې له غیر ضروري ټولیدونو ډډه وشي. اغلی نهضت وی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږي یو کمیټه جوړه شوې چې لمخې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو ښوونځیو په اړه هم پریکړه وشي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس یو 32 مشکوک پیښې ثبت شوې چې یو 32 منفي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یو بهرنی موضوع. ایتالیا هغه قرنطین چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دې هیواد په شمال کې ټینګ کړی و اوس ټول هیواد ته پراخ کړ. د ایتالیا صدر اعظم دا اعلان کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې یوازې مهمو سببونو له کبله له غوسیمو بهر سفر وکړي چې دوی پکې ووسي. اجمل نور تفصیل راکوي.
ایتالیا په دې هیواد کې په سفر هغه بندیز چې مخکې یوازې په شمال کې لګول شوی و اوس ټول هیواد ته پراخه کړی څو د کووید-19 وایروس د خبرېدو مخه ونیسي. د ایتالیا صدر اعظم جوزېپې کانتي د دوشنبه په ناوخته په دې اړه یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له خلکو غوښتل شوی چې له هغه سیمو چې دوی پکې اوسیږي یوازې د مهمو کارونو، روغتیایي ضرورتونو او یا نورو محدودو دلایلو لپاره بهر سفر وکړي. نوموړي ایټالویانو ته ویلي چې په کورونو کې پاتې شي او همدارنګه په دې هیواد کې د فوټبال د سیالیو په ګډون په عمومي غونډو بندیز لګولی. د دوشنبه په ورځ د خبرو شو شمیرو لمخې تر اوسه په ایتالیا کې 433 کسان د کرونا وایروس وژلي او 9102 نور پر دې وایروس اخته پیژندل شوي. تر دې مخکې د مارچ په 8 نیټه د ایتالیا په شمال کې د کرونا د مخنیوي لپاره محدود تدابیر اعلان شوي وو. د کرونا وایروس چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په چین کې راپیدا شو تر اوسه د نړۍ لږ تر لږه 116 هیوادونو ته پراخ شوی او په ټوله نړۍ کې نږدې 400 کسان وژلي چې ډېرې په چین کې دي. همدارنګه پر دې وایروس په نړۍ کې 1,00,000 کسان اخته پیژندل شوي. د اروپایي ټولنې غړی هیواد ایتالیا 80 میلیونه نفوس لري. د دې هیواد صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې دا هم وویل زه کور کې پاتې کیږم. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ټاپو وزمه کې باید له سفر کولو ډډه وشي او یوازې په هغه صورت کې سفر وشي چې د مسلکي دلایلو او یا هم د روغتیایي اړتیاو له کبله د توجیه وړ وي. د ایتالیا صدر اعظم د فرمان لمخې د کرونا وایروس سره د مبارزې دا تدابیر به د اپریل تر 3 نیټې پورې پر ځای وي. د دې معنا دا ده چې په دې هیواد کې به ښوونځي او پوهنتونونه چې مخکې د مارچ تر 15 تړل شوي وو اوس د اپریل تر 3 نیټې پورې تړلي پاتې شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدامات وکړي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس د دوشنبه په ورځ وویل وستا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی او په یوې نړیوالې وبایي بدلیدل تر ډیره نږدې شوی. خو ادهانوم په عین حال کې زیاته کړه دا به تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرولېدای شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې مال را سره واورید. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. پښتو مجله خلاص وصل درې مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي د استودیو ترغلې ده. زرغونه جان شرفه،
تشکر فریبا جان، از شما خسته نباشین.